په پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه له نجیب عامر او
السلام علیکم. په مکړه د خبرونو سرټکو ته، افغان چارواکي وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی. پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژلو شو پاکستانیانو شمیره 9 ته رسیدلې. او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. دا هم پورا خبرونه. د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نرمه کړی وژل شوي، تښتېدلي او له کندوز ښار څخه وتلي، او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او دشتیارچی ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو غوښتل چې په خپلو کورونو ته بېرته ستانه شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف 2 پاکستانی حاجیان په سعودي عربستان کې د درملنې لپاره پاتې دي، خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د مینا په پیخه کې د وژلو شو کسانو شمیره د 2500 نه اوړېدلې ده. دا شمیره مخکې 800 ښودل شوې وه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پیښه رامنځته شوه، نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلی فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
گورمنٹ کمٹمنٹ کرے تاسو دا سیکورٹی ورکو دا وای کې سیکورٹی بولے تاسو دی.
خاغلی فریډریک ویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډی ایس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوي چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیرالله پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوي 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د 3 کالو تېرېدو نه باوجود نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پرېوتی چې پکې د 2 برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړي دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژلو شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي، خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایی نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویان ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې څارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه ترورستان نیولې دي. د نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې تورنو کسانو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مشري کوله. بیان زیاتوي چې نیول شوي کسان د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په خپلو جرمونو یې اعتراف هم کړی دی. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت لکبل اندیښنه ښودلې وه. ښاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په دې شک کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره لاس لري ونیول. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلې، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. په همدې حال کې د ترکی پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده. په بلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیسیون ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 15% وټونو اغستو سره په 2م نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې د چول شو وټونو تناسب 16.8% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو چې کچیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره وټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه غستی کیږي او په 1.45 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.50 روپیه او 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 20.50 روپیه او په 20.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپیه او 35.40 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 روپیه غستی کیږي او 2.40 روپیه خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغان پوځ چارواکي وایي کندوز ښار یې په مکمله توګه د طالبانو له ولکې خلاص کړی دی. خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وایي چې له ښار بې ځای شوي خلک به زر بیرته خپل کورونو ستنېدو ته زړه ښه نه کړي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې، فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستنې شي.
د خیبر پولیټیکل انتظامی د سپاه قبیلې د مشرانو غوښتي چې په سیمه کې پاکستانی پوسټ ته وختي توانونه دي ورپوره کړي. د قبیلې خلک د حکومت دغه غوښتنه ډیره بې ځایه بولي.
مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي.
او د کوزه ممندو یو شمیر خلک وایي د ماربل سیټي د سړک په پروژه کې د غوي ځمکه خرابې شوې او حکومت یې ورته پیسې نه ورکوي.
حکومت وجیدہ سرکاری دا مثال دا منگا اغیستی دا منگ دا غد مشران و ریکارڈ دیو خیلی سلی کل دی رتو وجیدہ منگا دا چان اغیستی دا
ونیز پروگرام دا تاریخ پانا ہم او رئی گل دا لمشال ریڈیو سر او سی اولن موضوع ترازو دا افغان پوز چارواکی پر کندوز خار دا دولتی واکمنه دا بشپل کنٹرول خبر ورکوی دا وسلوال زواکونم رستیال لوی درستیز همدار از دا کندوز خار لبیزای شوی و سیدون کو وغختل چه خپل کورونو تستانشی. دا افغان پوز چارواکو پر کندوز خار که دا ملکی خدماتو دا دارو دا بیا فالیدو خبر هم ورکر. پا دیلا نور لی احمد تکل چخاورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ورچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
د متکل پرپورټ کې مو اوریدل چې افغان چارواکي په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شویو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او دا چې آیا افغان پوځیان به وکولی شي هغه ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه بیا هم زموږ همکار احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. ښاغلي ساپي، د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستی زمستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خط دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالف بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې، عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تنظیم کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تنظیم شوی دولس د فاصله نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشی دی چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن دیشی نزوان تیره دیشی نسپین دیره تیره دیشی هر سلام مجبوره دلتا تلاشی ورسی ریتی موبایل و اخلی سات سیده کی وقتی به احترامی و تاو کی یو یو دا هم دا فاکتور در اخپل سر ملیشی پولیسونو که انتحایی ظلمونه کلی دی در خلق وزمکی غصب کلی دی بچه نیولا اختیار کلی دی پا کورونه و تا حمله کلی دی مال نیولا غصب کلی دی زکات رو شده تی پا زور اخیسته دی حتی تا پوره که در خلقو ننگ و ناموس تا گواخی دلی دی متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صافي سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی د سپاه قبیلې له خلکو غوښتي چې د غوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد شویو د پاکستانی پوځ د عملیاتو تاوان دی حکومت ته ورکی. خو د سپاه قبیلی مشران د حکومت دغه غوښتنه ردوي او وایي حکومت پر ځای دی چې د دوی شوي تاوانونه پوره او د مرستې لاس ورته ورکی پر دوی جرمانی لګوي. د مجید بابر رپورټ ورو.
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپاه قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپاه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو د دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا تاوان او دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاله شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاله د سپاه قبیلی نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزنو ډېر زیات ځپلي دي او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسۍ وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړی، د کور هم کړ، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړ او بیا اوس مطلب چې په غیبه نه دا قسم مطلب چې بوج چې اول چې نظام خو د یعنی بشری حقوقو د مشر په شت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دین زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یادي سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته نن کړه، نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځو کې چې کوم ځو کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ ته پورا تاون به کوو، د ارمی سره مونږ تاون کوو، د ملک نور زموږ خلکو سره مونږ تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د پاره بیا احتجاج هم کو سینټ په فلور باندې بین کو د اسمبلی په فلور بین کو
په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیله په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچه خو چپه ډېره شوه. لور مې هم دغېږ نه لاړه, برخه هم لاړه, لوپټه هم لاړه, چپل هم لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د کوزه محمد ایجنسی هغه کاروندګر چې ماربل سیټی ته د تیریدونکو سړک لوجې ځمکې خرابې شوې دي وایي حکومت یې توانونه نه دی ورپوره کړي. دا چې دغه زمیدار څومره اغیزمن شوي دي او حکومت هغوی ته د پیسو ورکولو په اړه څه وایي په اړه به د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترغزی رپورټ وورو.
د کوزه محمد ایجنسی ماربل سیټی ته د یک غونډه تیر شوی 44 کیلومتره د نوی سړک لوجې متاثر شوی کاروندګر وای چې حکومت د هغوی لږ زیات اصل کنه لزمکه د سړک لوجې خراب کړي خو حکومت هغوی ته دغه خرابې کوم تاوان نه دی ورکړي. د کوزه محمد ایجنسی د بنگلو کولی وسیدونکو لطیف خان مشال رډیو ته وای
اگې ټول نه زیات زمکه زمنګ راغلي 1500 فوټ پورې لمبي او د سې چوڑای باندې 25 فوټ نه ور 30 فوټ پورې چوڑای خو د زمکه مطلب دا رئیس موږ ته اوس پورې پیسې نه دی ملاو. حکومت وې دا سرکاري د مثال او د موږ اغېستی دا نو موږ دغه د مشرانو ریکارډ دی خو موږ ترې سوخې چې سلیکل دی راته وې زمکه د چا نه اغېستی دا چا ور کړی دا څنګه د ستونه شوې دي.
دغه ولسم په دې زمکو کوم کوم رقم فصلونه کړل د دادو خلو د وسیدونکو کې قسم خان نه دغه پښتنه وکړه
جوار به کېدل بینډای به کېرلې غنم به کېدل نو هغه د شاوتل او کوم د چا لګ لګ زین چکم د نیر سره د چا ازمکی راغلی دي د چا نیم جریب د چا کانال ده نو هغه پیسې نه دی ملای شي په غیب سي لکه مشران شروع دي تاریخونه کوي
او دا راول کورونو سپینګره سید محمد وای چې د هغوی اولس ډیر غریب دي نو حکومت ته د سړک متاثرونو ته توانو نه ورکړي
چې څنګه دا د کورونو پیسې ورکړي کنه نو د چي د ازمکو پیسې دا د چا ازمکی دي دا ډیر غریبانه دي د چا نیم جریب ده د چا جریب ده په غیب کې سره غراله پیسې ته لانی دي ملای.
بیا امید اکبر خان سره خبر وکړه نو هغه وویل چې هغه په خپل د نورو کاروندګرو په مرسته په پیښور های کورټ کې د زمکو د تاوان لپاره مقدمه هم اچولې ده
چې چا په مینه کړی وي په هغه کم زیابانی نو موږ په شي راټو کو او های کورټ ته لاړو نو هغه د چا ته لس لکه چا ته 15 لکه چا ته 20 لکه پورې روپۍ ملاو دي لیکن دا ټول خو مینه نه وي ګر اسور لس میلا سرک شي کم دی نو دې کې خزمه کم ډیر زیاتی نو باغه معنی چې زمکو والا ته ملاو نشي نو موږ ما په بیا کیس داخل ته وکیل هم نیولې ده.
د محمد ایجنسی د اسسټنٹ کوارډینیشن افیسر طارق خان په وینا چې حکومت د دغه سرک متاثرونو ته ټول توانونه ورکړي دي هغه که د زمکو دي او یا بیا که د کورونو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو په بلوچستان کې بلوچ ملت پال ادا کوي چې دغه صوبې په آواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته ورونه اچولي او د عملیاتو په نامه یې بېګناه خلک ځورولي دي خو د بلوچستان حکومت بیا دغه اداوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشته آواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملت پال ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګناه او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګناه ولس ځورول کیږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د آواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بېګناه وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده او وایي ځواکونه بېګناه ولس ځوروي. لدې سره سره ډیرای نور بلوڅ ملت پال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر رئیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بېګنا ولس ځورېږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بېګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خوله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځولو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول سوی دی. د ویل ورده چې په بلوڅ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکړل کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتونکي وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د پنجاب صوبې د لاهور ښار په هلکا ان اے 122 کې شوې د پرونی او زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د قومي اسمبلی دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ګټلې ده. بلخو هم د پنجاب نه د قومي اسمبلی د یوې بلې حلقې چې نمبر یې 144 دی، یو آزاد کاندید او د صوبایي اسمبلی حلقہ پی پی 144 نه بیا د تحریک انصاف یو کاندید بریالی اعلان شوی دی. تفصیل په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاری ٹی وی ترمخه د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه د لاهور په حلقہ ان ای 122 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قومي اسمبلی حلقہ ان ای 144 کې شوی زمینی انتخاباتو د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3 اتیا زرو څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقہ پی پی 144 کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1.5 زرو څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقہ ان ای 122 کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده. د یادونه ده چې په حلقہ ان ای 122 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره 3,40,000 څخه زیاته وه او په حلقہ کې 240 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. دغه شان په حلقہ ان ای 144 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره د 3,14,000 نه زیاته وه او په حلقہ کې 210 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. په دواړو حلقو کې پاکې او پرمن ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
د افغان فوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان ژوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتېدلي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او 40 نور بیا تر دې دمه ترید هم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت یې په خپله اوس ساتي نامناسبه خبره ده. دوی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به یې مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتسکي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان نیولې هم دي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9 رایو فیصد رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیسیون ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغلی ده.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبریالې رابیه اکرم خان اور.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو دی راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې اترقي او بحالي منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کلي کې که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې د لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کلي کې پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان ای ڈان رسپانی په اسلامي هوادونو کې د ولس د ستونزو د حل لارو او اکونومیست مجلې بیا د افغانستان په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د شوې حمله د پرټونو په څیر موضوعات لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې څه پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسي پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بی پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم ګڼي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفه وقفه سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 5000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دغه حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل څخه.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستاني ډان رسپانی کلیبي خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي. نو لبلې خو وایي چې د مینا د ټیل ماډل په پیښه کې د مړو شو او لادرک شو پاکستاني او حجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي. خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړ لري د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیارې نه ونیول شوې. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلويغ د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی. خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجي اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی. د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویه له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپل ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو اوس درته د تاریخ پاڼه اونیس پروګرام اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلي وزیر اعظم پاتې شوی او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوجونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1995 کې جنګېدلی و، او بیا د په یاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاخي باندې یوه مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیانو په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1995 او دویم په کال 1899 کې روجت شوي و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغې دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیلډ فورس لیکل دی چې بیا وروستو د چترال مرکې په نوم په پښتو کې ژباړه شوې ده. لومبی پاسون د انګریزانو په دیر د حملې په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالی نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پله او د تانی خانانو سره د یو معاهدې لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله، خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1893 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډاران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی د دغه پاسونونو په حقله وایي.
د پاره جدوی چترال ته لاړ نشي، په تانه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکن کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخی پاسون چې دی، نو دا بیا په 1899 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفی په نوم یې یو کتاب لیکلی دی د کال 1895 پاسون په حق وای.
نو دا په 1895 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکان په طرف باندې، او دلته چې کومه دینو پښتانه قبایل چې دا دوی په ضد باندې وچنګېدل، دوی په دریمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا پسې خبر واورېدل. او دغه شانتې برفیل کې او خار کې او بیا چې کوم دینو په اماندره کې او داسې چار چاپیر چې کوم دینو کې خپل امنیات وکړلو، بیا چې کوم دینو په چکدره باندې ورواوړېدل په سیم باندې، او دغه دکم چې دینو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دینو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندول عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه، او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي که چېرې انګریزانو د دیر ریاست واګي یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې اکله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب و خو د دنه نوابي تلې وه، دی په منګوره کې اوسېدو، نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالات ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته ویل چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهیږي چې په موږ باندې حملې ونه کړي او مونږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر، باجوړ، سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
مشرانو سره دوی ویلي چې مونږ خالي زو بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل. هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملکه معاهده مانه کړې، مونږ ته مزاحمت وکړو، لهذا مونږ نه ځو. نو یو ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه، په هغې کې ملکن، باجوړ، دیر، چترال، سوات دا ټول یو ایجنسي کړه. د دې هیډکوارټر چې و نو دا یې ملکان کو.
چرچل چې په کال 1304 اویایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو، او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنګیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حقله رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته یې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهره ده چې پوځي دغه کې به د مشورې مو ورکړي، انتظامی کې به مو ورکړي، په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل ټکټ شي د دې څخه خاص واقعې تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلی دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برطانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل او دی خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی وو، خو بیا لکه د فوج کې دی د کیپټن په حیثیت باندې شامل او د دوی په یادګار کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دی نو یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه ځای نه یو غږ پورته شو چې وروستو د هغې کومک او ملاتړ دپاره د مردان نه تازه فوجونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دوی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکن باندې. نو د چرچل پیکټ کې سفوجیان ګیرو، دې ته به شیشو غارت وي هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته وختو د شیشو غارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو، هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږه بچکی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راوښتو. د هندوستان نه فوج رالو، په ملکن جګړه وشوه، په وړم په ورځ د دغه علاقې 1100 خلک مړ شو، په دویم ورځ 1400 خلک مړ شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1399 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیژندل کېدو په مشرۍ کې خوشه 2000 زایی لخکر د چکدری او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج ته لوی ځانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حکله وایي
پوښتوی وچار بیتا ده چه پلانده کی ورطا والا سطور پسیر ده و دین پیرانگی و ده زان پیبیر ده آقا وقتی ده دین پیرانگی چه اونو ده لکا ملکن ده ده جنسه پولتیکل جنتو ناسکی دی حمله او کلالا پا ملکن بانده و ده غشان ته پا ده جنگ که انگریزان اما ته خوالی وازه که چه دوی کود تر سیبیلی و وصله تر لسکر و خو انگریزان ده چه کمده نو ده مردان تا ده دم فوج را ورسه ده و وصله والا را ورسه ده و ده جنگ ده گرد پا زیبانه بانده پا ماده بانده تمام.
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو په حقله فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وایي چې هغه په کال 1311 او 22 په مینس کې د بونیر ریګانو میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1311 کې د سوات په سیفور سیمه کې وفات او هم هغلته ښخ شوی دی. د ده په حقله ویل کیږي چې د دینی تعلیم لپاره هغه د هندوستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لندکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځای خلک د جنگ لپاره تیار اول. ډاکټر زیار په دیکلا وای
سرتور فقیر وته وې سعد الله خان په اصل کې د نوم او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلیو کم زینو تا تلیو دا غین چې بیا راغی نو دی بیا دی رشوی پلانډا کی کیو او پلانډا کی کی دا غ د زبرګې تسلاړه چې داسې زبرګ دی او پچینک کی چې چه او یو بو واچی نو هغه بیا نه ختمیږي او په زرګونو خلک تسکی او خوري یا دغه سی په دې کی چې ګوتی ګوي نو چې سر ریږي په خې کې نو 1500 کسان په مړی کی خلک وسر په ډیر تعداد کې را مرګره شو.
خو بیا لطف الرحمن وای چې سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1300 د امبیلې په جنگ کې هم جنگېدلی او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوي وو نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ایسا شوي وه د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپګې شهید شوي وو نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع 1897 کی دے سواد ترارو او د سواد خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی علاقې نه زغنو نو څنګه به زره او د بشګي دم کم اب د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان په ټول لاندې شي نو تاسو وایلی
ویلی کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
بدل اغستی مخالفین کمزور قبل امانتارا ہوئی سیزلے وا دا خار او خار سیزلے او دا شان تے ډیر مشهور نور کلی چکم دینو دے دیم سیزلیو دا نوے کلی سیزلیو دا دیر کلی دا دی دا شیو بیا چکم دینو گرتارے پک دیر شیو بے خلق دیر نی بولیو
دا غشان چرچل پا خپل کتاب کی ہم لکلی دی چی دا ڈنبے ورز دا جنگ رستو دخمن یعنی زائی پختان پا ٹوپکو پا خالی میدان او پا ٹوکی مڑ پراتو دا انگریزان پا وینا پا دا جنگ کی پا ملکن کی وسوا او چکدرک کی دریزر دخمنان و جلشی. فضل زمان شلمان وای چې د انګریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانی د ټولو لوی جایزې وکټوریا کراس ورکل کوم چې د پوینا په یو جنگ کې دغه د ټولو لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پای ته ورسېد نو دوی خو ډېر دغه سره مخ شو ډېر په نرتوب پته وو چې ځان خلاص کړم نو بیا انګریز سرکار چې کوم دین په دې شخړه کې چې کوم تورځنی کوم جرنیلانو ښودلې وه درې کسان وو درې یو یو چې دینو وکټوریا کراس ورک.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا رستو په ټول قبالي پټه کې خپور شو چې په ړومبي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي او بیا د ممندو باجوړ خیبر او ټول قبالي سیمو کې د انګریز خلاف خلک راپاسېدل خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1899 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی په نورو جلسو کې هم شوی دی بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان خو دا وه چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی مو د تعلیم کمی هم وو نو ځکه په یو وخت نه و شوي په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي په بیلو بیلو وختونو کې وشو نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوی ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونکړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېر سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کیږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سوات په تیفور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اسپارل شو. اور اوریدن کو پدیر کے دا چرچل پیکٹ او پا ملکن کے دا انگریزان و خلاف دا جنگون پا حق لا دا غا معلومات مو دا ڈاکٹر عبدالخالق زیار فضل زمان شلمان او لطف رحمان سرا دا بحث پرانا کی درکل تربلونے پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.